فقبل كده مازدگر سلور بجيسوي السلام عليكم ده دي خبروني دير برخه په تهران کې د اوکرانیا الوتکې د لویدو په اړه وروستي جزئیات ته ځانګړې شوې ده. د ایران حکومت له ډیر انکار وروسته ومنله چې د الوتکه د ایران په یوه پوځي توغندي لګېدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د دې پېښې د پلټنو د لا شفافیت او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په اړه د هغوی وادونو له مشرانو سره خبرې پیل کړي چې وګړي په دې پېښه کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د یو ساعت خبری خبرونه سفری به ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم که وخت نور راپورونه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلی چې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت دری له کلونو وروسته له طالبانو نیولې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراین الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنه په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. پوره خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلی چې د مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. په افغانستان کې د ناټو قاتی ملاتړ ماموریت تایید کړي چې په سرتیرو یې کندهار کې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلی خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. د جرمني خبري اژانس د ناټو د قاتی ملاتړ د ماموریت د ویان له خولې وایي موږ وضعیت څېړو او نور معلومات چې چمتو شي شریک به یې کړو. یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي په سړک کې خودل شوی ماین نن سهار لس بجې د ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر چاودلی. نوموړي په پیښه کې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي شریک کړي. د کندهار دولتي ویاندویانو هم په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټر یې ویجاړ کړی او پکې سپاره ټول سرتیري یې وژلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت دری له طالبانو نیولی او دغلته یې د درې اونیو عملیاتو په ترڅ کې 48 وسلوال طالبان وژلي. د کومنج دره له دوو کلونو په هرات کې د تخت دره د 9 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وي. دفاع وزارت نن رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼه کې ویلي چې دا سیمې دغه پراخو هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې نیولې چې له درې اونیو راهیسې په غور، هرات او فراه ولایتونو کې پیل کړي او په نای پاترس کې له وسلوالو سره د بیلان بیلون خطو پر مهال 48 وسلوال طالبان وژلي او د هغوی شپږ لوی مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. همدارنګه په خبر پاڼه کې دام ویل شوی دی چې په دې عملیاتو کې دویم نمبر لوی لار چې بامیان، غور او هرات له بل سره وسلوي حمله طالبانو پاک شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه دا کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمیر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي د بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د دې وزارت په وینا دوی به له نړیوالو شریکانو سره په دې تړاو خبرو اترو ته دوام ورکړي څو د دې ویرجنې قضیې وروسته شفافیت او حساب ورکول ډاډمن شي. د اوکراین د هوایي شرکت دا بوئنګ الوتکه د چهارشنبه په ورځ تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ وروسته نسکوره شوه او پکې سپاره 168 کسان ووژل شول. د رپورټونو له مخې د پیښې ګڼ قربانیان ایراني ټبرې کاناډایان او ایراني ټبرې سویډنیان دي. افغان حکومت وایي تهران ته نږدې د ایران د پوځ په توغندي نسکوره شوې اوکراینۍ الوتکه کې 14 افغانان هم قربانیانو کې شامل دي. دا خبره نن د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر کړي. تر دې مخکې د پیښې د قربانیانو شمېر لستانه بلل شوی و. او خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. ایران د شنبې په ورځ له څو ورځې انکار وروسته ومنله چې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په تېروتنه د دوی په توغندي لګېدلې. زیلینسکي ویلي ایران د اوکراینۍ الوتکې د نسکورولو ملامتي منلې خو موږ ټینګار کوو چې دا هیواد دې په بشپړه توګه خپله ګناه ومني. د اوکراین د ولسمشر په رسمي ویبپاڼه خپره شوې اعلامیه کې راغلي موږ له ایران تمه لرو چې په دې اړه بشپړې او پرانیستې څېړنې، د مسؤولو کسانو سره عدلي چلند، د وژل شوو جسدونو د سپارلو، د تاوان ورکولو او له ډیپلوماټیکو چینلونو لارې د رسمي بخښنې لپاره د خپل چمتووالي ډاډ راکړي. په ایران کې د نسکور شوې اوکراینۍ الوتکې په اړه بل نوی پرمختګ دا دی چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قمندان امیر علي حاجیزاده په هغه وینا کې چې نن د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده وویل، د دې ځواک هوایي کنډک تهران ته د نږدې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای هم په الوتکه کې د 168 قربانیانو له کورنیو سره ژوره غمرازي څرګنده کړې او په یو بیان کې د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو وخت څو هغه ممکنې نیمګړتیا یاوی او جرم وڅېړي چې دا د دردناکې پیښې سبب شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پوځ لخوا د اوکراینۍ الوتکې ویشتل لویه تراژیدي او نه بخونکې تېروتنه بللې ده. نوموړی د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، د داخلي څېړنو پایله یې دا ده چې ویشتل شوې توغندي د بشري تېروتنې له مخې د اوکراینۍ الوتکې د ناوړه پیښې سبب شوی چې پکې 168 بېګناه کسان وژل شوي دي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکور شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. تر دې څو ساعت وړاندې د ایران حکومت ومنله چې دا الوتکه د پوځ په یوه توغندې لګېدلې ده. د ایران د دولتي تلویزیون یوې ویاندې په دې اړه وویل،
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه، بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
د تهران په دې هوایي پیشه کې شاوخوا لس افغانان هم وژل شوي دي. دوی څوک ولې په دغه الوتکه کې سفر کوه؟ په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور واورو. د انتخاباتو په تړاو به واورئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په هغو ولایتونو کې چې د څېړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید رایې شمېرنه پیل سي اقدام نه دی سوی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي که چیرې د دوی شکایتونو ته سمه رسیدنه ونه سوه استنه پوښتنه به وکړي. د دولت جوړونې ټیم یو ویاند رضوان مراد،
که چیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کېږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تندې څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د دغه وزارت ویان ادریس زمان په دې اړه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره چې وګړي په دې پیښه کې وژل شوي وو خبرې کړې دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې دا چارواکي به له خپلو نورو نړیوالو شریکانو سره بحثونو ته دوام ورکړي څو د دې غمجنې پیښې د پلټنې شفافیت او حساب ورکول ډاډمن سي. د ایران دولتي تلویزیون نن د دې هیواد د پوځ په حواله راپور ورکړ چې د اوکراین مسافروړونکي الوتکه په غیر قصدي ډول او په ثانی تیروتنې سره د سپای پاسداران په یوه توغندي لګېدلې ده. د ایراني چارواکو د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
وروسته تر څو ورځو انکار تهران ومنله چې اوکراینۍ مسافروړونکي الوتکه سهوا د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په توغندي لګېدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پاوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست.
در هنگام چرخش کابلا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاس واکونو یو حساس مرکز ته بیخي نشتې شوې وه، د دشمن فکر پرې شوی چې د انساني تېروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګېدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهرانه اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 1,60 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شویو کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتباع هم شامل دي، خو تر ټولو ډېر تلفات له ایران او وروسته کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمېر یې 500 تنو ته رسېږي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه وایي که الوتکه له بهره راتلی او سهواً په حساسو وختونو کې په توغندي لګېدلی نو یو ډول توجیه کېدای شوی، خو اوس داسې نه دي شوي.
دا فوجی د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. دوی د پکار وو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایرپورټس باندې جهازونو ته اجازت نه ورکوو چې اوچت شي، او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي مرګ ته، نو د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم پخپله د خپل ایرپورټس نه ځي، نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دې سیزونو ته خیال کوي.
ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګېدلې وي. ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزې له امله د الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. د دې ادعا پخلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبې په ورځ وکړ او ویې ویل چې غالبا دا الوتکه د ایران په توغندي نسکوره شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي، واشنګټن او نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا سهوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دي چې دا د بخښلو وړ سهوه نه ده او یوه تراژیدي ده، خو روحانی لیکلی دي چې د پوځ له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تېروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پیښه رامنځته شوې ده چې د 1,60 بېګناه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو، په همدې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم نن پر خپل ټویټر پاڼه د قربانیانو کورنیو ته د افغان حکومت تسلیت وړاندې کړ. ښاغلی صدیقی ویلي چې د دې پیښې افغان قربانیان ډېر لستنه دي. تر دې وړاندې په یادې پیښې کې د وژل شویو افغانانو شمېره لستنه یاده شوې وه، خو اوس چې ایران دا منلې ده چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران انقلاب اسلامي په توغندي لګېدلې ده، دا قضیه به څرنګه څېړل کېږي؟ احمد شیبر په دې اړه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر څخه کړې ده.
له دوه اړخه دا چیلنج کیږي. یو دا چې کدا عمدي نو هغه نو ډېر په جګه کچه مجازات کیږي، یا به هېواد هم اقتصادي تاوان ډېر جګ دی، دغه خلکو ته جبران د اقتصادي ډېر جګ ده خاص کده، او بل دا چې دا قصدي او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي، او هغه خپل یو ملک ومني او دام ثابته شي چې دا قصدي طبعا یقینا شواهد او اسناد دغه کم دي چې په دغه حالت کې ایران هیڅکله نه غواړي چې یو ملکي طیاره قصدن وغولي. نو سهوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند له لاسه ورکړی، دغه جبران د خسارې د همغه هیواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او سهوه ته هم شوې ده، چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر $1,000,000 پورې هم د هر شخص جبران د فساری باید وسی، او هغه هیواد هم معذرت غواړي د کورنۍ نه اوګیته تسلیت ورکړي.
د څه چې تر اوسه پورې تر دې شېبې پورې دا نه ده معلومه چې دا الوتکه ولې وشتل شوې ده یا ولې په توغندي لګېدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې دا الوتکه دوی نه دی ویشته او د تخنیکی ستونزې له امله دی الوتکه سقوط کړی دی، لیکن بل لور ته په دې الوتکه کې ډیر بهرنیان وو او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکېچن دي. په دې الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکي وو، لس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، له لسو افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې که چیرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد چې دا الوتکه وولي، دا به څرنګه معلومیږي؟
دا نو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا عمدي وو که دیو پرتل دی چې یو کرای یو قوی هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط چیرنه وکړي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپل دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړ یا زیان یې درلوده دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي کوم شی چې زما شخصي نظر دی د هیڅ فکر نشم کولای چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یوه پیشه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیشه وه چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکې الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافی پکې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا لخوا شوی دی چې ډېر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو وویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې څه وي چې دا الوتکې ویشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغسې کارونه هم کوي او که څرنګه؟
یقینا لیونتوب دی. په کوم حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته خپله دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کېږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا زد د ملي ګټو دا کار په دې کړی تصدیق کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخ یې چې ښایي وشمېري پې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر د بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د افغانستان د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو. او دوستانو بیا هم همدې موضوع کې تمکیجو د تهران په هوایي پیشه کې شاوخوا لس افغانان هم وژل شوي دي. دوی څوک ولې په دې الوتکه کې سفر کوه؟ ازادي راډیو د پیشې د دریو قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې دي. دوه تنه چې یوه رحیمه کاتبی او بلې حسین رضایی وو له دغې پیشې څو ورځې دمخه په خپلو کې سره کوژده شوي وو. دوی له کوژدې وروسته د اوکراین له لارې سویډن ته د سفر قصد درلود. رحمت الله افغان د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره خبرې کړي او دغه راپور یې چمتو کړي.
رحیمه کاتبی او حسین رضایی په سویډن کې ژوند کاوه. شاوخوا شل ورځې مخکې د کوژدې د مراسمو لپاره ایران ته تللی وو، ځکه د دوی کورنۍ په ایران کې اوسېدلې. د رحیم کاکا محمد حسن کاتبی چې په کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل له هوایي پیښې شاوخوا شپږ ورځې وړاندې دوی دواړو په تهران کې د کوژدې جشن نیولی وو او نکاح یې کړی وه. ښاغلی کاتبی له پیښې وش په وړاندې له خپلې ورېرې سره ټلیفوني خبرې کړې وې چې همدا د دوی ترمنځ وروستۍ خبرې هم وې.
وروستۍ اړیکې له موږ سره دا وه چې راته یې وویل کاکا جانه ماته دعا وکړه. له هغې سره مې ټوکې وکړې چې کوژده دې وکړه نو موږ دې خبر هم نه کړو. د رحیمي وروستۍ خبره زما په زړه داغ دی.
رحیمه شل کال وړاندې په میدان وردګو ولایت کې زیږیدلې وه. افغانستان کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. اته کال وړاندې له کورنۍ سره ایران ته کډواله شوې وه. نوموړي بیا څلور کال وړاندې له خپلې کورنۍ سره په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلو نیت وکړ. کورنۍ له پولې بیرته ایران ته ستنه سوه، خو رحیمې ځان سویډن ته ورساوه. رحیمه لستړی سفر وروسته په دې بریالي سوي وچې سویډن کې پناه واخلي. د رحیمه پلار محمد حسن کاتبی چې اوس هم په تهران کې اوسېږي له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل لوري په سویډن کې زده کړې کولې. رحیمه کاتبی او خاوند یې حسن رضایی د کوژدې له مراسمو وروسته غوښتل چې په اوکرایني الوتکه کې د کیف له لارې سویډن ته ولاړ شي. که څه هم د اغلی کاتبی د خاوند حسن رضایی په اړه چنداني اطلاعات په لاس کې نشته، خو ویل کېږي چې نوموړی د افغانستان د سویلي ولایت هلمند اوسېدونکی و چې په سویډن کې له رحیمې سره کوژده کړې وه. خو لا هم د رحیمې او حسین کورنۍ په دې نه دي توانېدلې چې د دوی مړی ترلاسه کړي. په تهران کې افغان سفیر غفور لیوال ویلي دي چې د قربانیانو جسدونه په داسې وضعیت کې نه دي چې په معمولي ډول وپېژندل سي. خغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د افغان قربانیانو د جسدونو د پیژندلو لپاره باید د ډي ان ا معاینات ترسره شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی لیکې و سوه و دېرش ډوله الوتکه په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر څخه له الوتلو څو دقیقې وروسته د پیښې ښکار سوه. د پیښې په قربانیانو کې لس افغانان، شپږ اویا ایرانیان، یولس اوکراین اوکراینیان، درې شپېته کاناډایان، لس سویډنیان، درې جرمنیان او درې برتانویان شامل دي. ایران په لومړي سر کې د دې پیښې لامل فني ستونزه بللې وه، خو نن شنبه یې تایید کړه چې دغه اوکراینی الوتکه په غیر قصدي ډول د انساني خطا له امله سقوط سوې ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه الوتکه په غیر قصدي توګه د سپای پاسداران ځواک په دوغندي لګېدلې ده. د افغانستان په ګډون د اوکراین، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د دې هوایي پیښې د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه کړې. ایران د دې پیښې څېړنې پیل کړې دي. د رحیمی پلار حسن کاتبی په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پلټنې لپاره د سویډن هیواد څېړنو ته خوشبینه ده.
په دغه څېړنې کې باید نړیوال قوانین په پام کې ونیول شي. زما لور د سویډن تابعیت درلود. سویډن ممکن په دې اړه تصمیم ونیسي. زه زیات نه پوهیږم چې سویډن به په دې اړه څه وکړي.
ازادي راډیو موندلې چې د تهران د هوایي پیښې په دغو لسو افغان قربانیانو کې درې سویډن ته په لاره وو. مهدی محمدی هم چې په قربانیانو کې شامل دی، په 2013 میلادي کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. نوموړی د افغانستان د دایکنډي ولایت اصلي اوسیدونکی و چې یوه میاشت مخکې له سویډن نه ایران ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تللی و.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوري پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د اف ام پر سل شهر پنځه څپه هر ورځ په افغانستان کې اورېدلای سي. د افغانستان انتخاباتو موضوع راخلو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په ولایتونو کې چې د څېړل شوو شکایتونو پر بنسټ باید په رای شمېر نه پیل سي اقدام نه دی سوی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی نن رسنیو ته وویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکل شوو ولایتونو د محلونو رای په خپل وخت ونه شمېري، دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. نور حال فیروز عزیز سره کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې مشخصه کړې چې باید له شلو په زیاتو ولایتونو کې د 2555 محلونو رای بیا وشمیرل سي. خو دغه کمیسیون وایي سره له دې چې د شکایتونو د رسیدنې پر مهال په ولایتونو کې د کمیسیونونو یعنی د ټاکنیزو شکایتونو او انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوبونه ورکړل سوي، خو لا هم د ټاکنو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل کړې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی د شنبه په ورځ خبر ایران ته په دې اړه وویل:
قاعدتا از همون لحظه که در هر ولایت فیصله میشه،
قاعده داسې ده هغه وخت چې د ولایت په اړه فیصله کیږي، د دې ترڅنګ چې شاکی ته د شکایت په اړه ابلاغ کیږي، بیا به یو نسخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر ته وړل کیږي چې هغوی هم هلته چې اړتیا ده د رایو بیا شمیرنه وکړي. هر څومره چې ژر چې په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کیږي، پریکړه به عملي جنبه خپل کړي، خو لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی سوی.
تا این لحظه را متاسفانه در این قسمت اقدام نشده.
فغله الیاسی وایی دا چه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د انتخابات خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوب استولای، هغه باید هم مهاله له مرکزی کمیسیون سره شریک او په دې اړه اقدام وکړي چې په دې توګه د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وسی. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې شکایتونو ته د رسیدنې پروسه د جدي میاشتې په اتمه نیټه پیل شوه، چې په درې ورځو کې ټاکنیزو ټیمونو له لارې تر 14,000 زیات شکایتونه ثبت شول. د شکایتونو د لومړي پړاو څېړلو وخت د روانې دوشنبه په ورځ پوره کیږي. تر هغې وروسته د قانون له مخې د شکایتونو کمیسیون 13 ورځې نور هم وخت لري چې په درې ورځو کې به د نوماندانو له لوري استیناف غوښتنه کیږي، او په 15 نور ورځو کې به د شکایتونو د وروستیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی نیول کیږي. خو دا چې په دې 9 ورځو کې به د شکایتونو کمیسیون خپلو چارو ته رسیدنه وکړای سي کنه، د شکایتونو کمیسیون له دې عمله اندېښمن دی چې تر دې دمه هغه ولایتونو کې چې د څېړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید پکې د رایو بیا شمیرنه وسي نه ده پیل سوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوی سره د رایو د بیا شمیرنې په اړه عملیاتي پلان نه دی شریک کړی.
موږ د شکایتو کمیسیون نتیجه د پولیسو باندې په رسمي توګه د یو مکتوب په ذریعه باندې وغوښتل چې دوی موږ سره ټول هغه محلات چې د شکایتو په اساس باندې بیا شمیرنې او تفتیش ته ځي، دوی باید یو پلان په اساس باندې له موږ سره شریک کړي. دغه محلات چې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفاترو لخوا نه بیا شمیرنې او تفتیش ته تللي دي، په پوره شفافیت خلکو ته د ښه معلوماتو په وړاندې کولو سره ترسره
کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا وایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو د څیړلو پر بنسټ باید رایه شمیرنه وسي، په کار ده چې په دې اړه یو روښانه لارښود موجود وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو بیا هم انتخاباتو موضوع کې پاتې شو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچېرې د دوی شکایتونو ته سمه رسېدنه ونه سوه استیناف غوښتنه به وکړي. دغه راز انتخاباتي څارونکي بنسټونه هم د دې بیا شمېرنې په اړه خپلې خبرې لري. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راکوي.
افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیسیون لخوا ویل شوي چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به د رایو بیا شمیرنې بهیر له سره وشي. د دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د 13 ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي، خو د دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه داده چې او وشت ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټونو کې بیا شمېرنه شوی و هم پریکړه وکړي. خاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ د شکایت محترم کمیسیون ته په راته درخت شاوخوا شکایتونه سپارلي وو. په دې شکایتونو باندې په 13 ولایتونو کې تخته حکومت فیصله شوې ده، په هغه کې فیصله شوې ده چې په اساس محلات ولایتونو کې د کابو 1450 محلونه له سره تفتیش شي. موږ سره د دې چې دا یو پریکړه ده چې د شفافیت سره مرسته کوي، اما موږ تمه لرو چې کمیسیون ته د هغو شکایتونو په اړه رسیدګي وکړي چې موږ د وښتو ولایتو چې موږ حضور نه درلودو او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړي دي، په سره دا باید موږ او د نورو ټیمونو او څارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او شي او بیا شمېرنه وشي.
خغلی خوزون وایي دوی به د ځینو شکایتونو په اړه چې ورته سمه رسېدنه نه ده شوې استیناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وایي دوی د ټاکنیز شکایتونو له کار څخه راضي دي، خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وایي دوی به وګوري کچېرې د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سمه رسېدنه ونه شوه استیناف غوښتنه به وکړي. خغلی مراد وویل
بله هو موږ سره ماچ شوي دي، موږ تر اوسه د انتخاباتي شکایت دول د کمیسیون لکه سره کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض پی لرو. موږ دوی د خپل کار کوي، 1400 محلونه یې 2000 محلونه یې دوی پکې بیا شمیرنه کوي، دوی پکې تحقیق کوي، د دوی کار دی. موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو، اما کچیر ته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څرل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کیږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغه برخه کې د قانون له مخې موږ د استیناف غوښتنه بیا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو له کمیسیون سره د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته له 14000 زیات شکایتونو ثبت شوي و چې 8000 یې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنیو نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړی، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړني نتایج دوی ته د منلو نه دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیا مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت یې درلود تړلې دي. په دې اړه نور جزئیات خطر پر دې سوای.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي کبي ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ ویس لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود کاغلی هدي په خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، پنځه روغتونونه، پنځلس د غاښونو کلینیکونه او شپږو لابراتوارونو ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادي وایي تر دا مهاله د شپږو روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی و، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو درې دېرش ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو یې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
او په دې سره ورسېدلو 4:30 بجو ته یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلې د مرګوب لپاره تر اوسه معلومات نشته. په افغانستان کې د ناټو قاتم لاتړ ماموریت تایید کړی چې پر سرتیرو یې کندهار کې په سړک کې د خودل شوي ماین چاودنه شوې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت ری له طالبانو نیولې دي او دغلته یې د درې اونیو په عملیاتو کې 40 وسلوال طالبان وژلي دي. د کومنج دره له 2 کلونو او په هرات کې د تخت دره د 9 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلې یو شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه د کاناډا او نورو هغه هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غږېدلی چې د الوتکې په قربانیانو کې وګړي شامل دي. همدارنګه افغان حکومت هم ویلي دي چې په تهران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې 14 تنه افغانان شامل دي. د مخاطر دی دا شمیر 10 تنه بلل شوی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې او په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې په اړه ایرانی مشرانو هم نن څرګندونې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قمندان امیر علی حاجی زاده ویلي د دې ځواک هوایی کنډک تهران ته نږدې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم په الوتکې کې د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي کړې ده. د ایران ولسمشر روحانی بیا د ایران د پوځ لخوا د اوکراینۍ الوتکې ویشتل لویه تراژدي او نبخونکې تېروتنه بلل دي.
لږ ملانت خم مننه دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونې زو پروګرامونو ته ورسول له ناجی صفای خبر سپورت خبرونه ور
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د بدني روزنې ریاست په نوښت د تکواندو یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د دغه ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په 2 کټګوریو کې 6 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل و. ښاغلی ضیا وایي د 6 لوبغاړو له ډلې 8 لوبغاړي غوره شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له کابل څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سفر څخه هدف دا دی څو لوبغاړي آسیایي او نړیوالو سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. نوموړي وویل چې دغه تمریناتي کمپ د جنوري په 14 نیټه پیلېږي او تر 15 نیټې پورې دوام کوي. او د نړۍ د فوټبال کلبونو ترمنځ بارسلونا په نړۍ کې د فوټبال ډیر عاید لرونکی کلب ونومول شو. د رپورټونو له مخې په تیر فصل کې بارسلونا له ټولو کلبونو بډایا او ډیر عاید لرونکی یاد شوی. لیورپول په تیر فصل کې بیا وتوانید له تاتنهام لوبډلې څخه د بریا په ترلاسه کولو د شپږم ځل لپاره د اروپا اتلولي خپله کړي، خو بارسلونا وتوانېده چې له ټولو کلبونو د عوایدو له پلوه مخکې شي. بارسلونا د 110 میلیونه یورو په درلودلو لومړی او لیورپول د 111 میلیونه یورو په درلودلو سره دویم او تاتنهام د 101 میلیونه یورو په درلودلو دریم ځای خپل کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره اوریدلې دي او خبرونه مو لا هم د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي. او په روانه پښتو خبرونه کې مو د اونیز پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. په سر کې به حقیقت څه دی او وروسته تاندې څنګه اونیز پروګرام اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت سیدی د خبرونې درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب دی. په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني او وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي یا څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمایي ډیر به سختي که بنی؟
سکال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات مونږ واوریدل، همدارنګه واوري د اوریدو شاهدان وو. دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د زاره سره د واوري او باران او دا به ولري، او طبیعي ده چې کله واوري وریږي باران وریږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي. د ده شاهدان به اوسو چې مونږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
مونږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړ، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره مونږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. مونږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې مونږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې د وڅلويخ وقایوي پروژې تطبیق کړي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټ کړي. دغه ترڅنګ مو د 240 د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، هغه دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي؟
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نقد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د دې ترڅنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد د رسول لپاره مونږ آمادګي په ټولو ولایتو کې لرو. ترڅنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږ په مرکز کې ککله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي موادي توزیع مونږ هغه ته رسو. د ده ترڅنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخصې شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتی لارو خلاص ساتل د ژمی په جریان کې چې خارونه سره وصلوي او مختلف لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمی کې د لارو د بندیدو امکان شته دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2200 کیلومتره سړک دی چې دا به دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1400 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه یې چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې د سرپناه د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبورو لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربند شي.
صفی صاحب تاسو په ځمکه کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري و دې یو شکایت دی په هر ځمکه کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي.
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورټ وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ موږ کوو، نه دا چې موږ دغه قراردادونو کې دخل تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیښه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیښه کیږي دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحی مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي کالی دي د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادي بیا د تر څنګ همکاري موسسي دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسي دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږی ډبلیو اف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد وي، په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټ کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو، په دو برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه د مطبوعاتو نه تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استقرار کمیټه ده، د استقرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د همغې کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي چې اړونده ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. همه په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي او که ابهامی په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمې کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلقو ته رسیدگی وکي او عاجل رسیدگی وکي، پر ځای رسیدگی وکي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نور خلقو ته. د دې ترڅنګ چې منګه د خپل مسولیت او وظیفه غنو د خلقو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار وسی، ولایتي ادارو سره موږ همکار وسی، خپل وزارت سره همکار وسی، همیشه موږ سره په تماس وسی، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا وینم غوښتنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلقو تشویشونه دي د هغه د رفع کول لپاره موږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
غلای متی ولا صافی صاحب کور مو ودان
ډیر مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
سلامونه د تاندې څنګه وی بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په ژمنیو وړیا کورسونو غږیږو و باورئ چې ولې هغه وړیا ژمني کورسونه اوس ډیر نشته چې پخوا به په کلیو او ښارونو کې جوړېدل.
بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره وه هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شو.
ژمنیو وړیا کورسونو زده کوونکو ته څه ګټه رسوله؟
زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوه شي او لاسته راوړي.
او دا دې ډول کورسونو د جوړولو لپاره څه کول پکار دي؟
یعنی هر څوک کولای شي چې په خپل داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي.
د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دریو میاشتو لپاره رخصت وي. په دې موده کې ځینې زده کوونکي کورسونو ته ځي خو ځینې یې د اقتصادي ستونزو او په خپله سیمه کې د کورسونو د نشتوالي له کبله ژمی همداسې تیروي. څو کاله مخکې د دې ستونزې د حل په خاطر وړیا کورسونه په ښوونځیو، جوماتونو او کورونو کې جوړېدل چې بېوزله زده کوونکو هم پکې درس وایي. خو اوس ویل کېږي چې د یادو وړیا کورسونو د فعالیت ساحه کمه شوې ده. دا کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی عماد الدین چې خپل هم کورس لري وایي پخوا ډیر وړیا کورسونه د موسسو لخوا تمویلېدل خو اوس یا د موسسو خپل مرسته بنده کړې ځکه خو وړیا کورسونه هم ورسره ختم شوي دي.
مخکې سې و چې زموږ په علاقه کې دا کورسونه وجود لرده تقریبا سې پنځه شپږ کاله مخکې دا وجود لرده خو د دغې وجه نه بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شول. رانغلب څه داسې د سیاسي ګیم پکې داسې دغه مشکلاتو د وجې نه ونیولی شول، پیسې ترې واخیستلی شوې. په هغه اساس باندې هغه طرف ته د کورسونه ټول بند شوي.
په کابل کې د عمر خان لیسې ښوونکی عبدالقدیر وایي په خوا چې په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړېدل ډېر زده کوونکي ترې مستفید کېدل او نتیجه یې ډېره ښه وه.
هغه په دې ګټور و چې یعنې غریب خلک هم په هغوی کې سام اخیستی شو، بې له کوم زیات اقتصادي فشار آزادانه ورتلې نه کوم هغه نه درلود پیس، مګر اوس چې ده ټول شخصي دي هغه نو کرایه ورکوو نو ورتګ هم یو مصرف لري او پیس هم ده. نو په دغه حساب باندې یو مشکله د مکتبو ډېر یعنی معاصر و د دې عامو ټولو وشکه استفاده او ګټه اخیستی.
نقیب احمد عزیزی وایي د موسسو تر څنګ به پخوا ځوانانو په وړیا ډول په کلیو کې ژمني کورسونه جوړول، خو هغه هم اوس کم شوي دي.
مخکې به په کلیو کې د زومې له خوا مکتبونه به رخصت سو، بیا به یو چا کورس جوړ کړو. کورس به هم داسې رسمي کورس نه و، خو ماشومانو ته او هغو شاګردانو ته چې په زومې کې به بېکاره و رخصت به درسونه به ویل. د ما په نظر اوس چې نشته، یو علت یې دا ده چې د خلکو یې هم ډېره قدردانی ونه کړه، ملاتړ یې ونه کړو. یو چا ورته ونه ویل چې ته خیر یوسې، یو ساعت دوه ساعته د موږ د زمانو په خاطر باندې راځي او هغه خپل وخت دی ورباندې لګوي، دوی ته یو څه ور زده کوي. نو یعنی یو خو یې مالي ملاتړ هم ونه سو، نور هم چا یعنی داسې قدردانۍ په سترګه ورته ونه کتل. زه پخپله د دې مثال لرم. بل دا داسې رسمي کورسونه ما په نظر زیات سو، او هغه خلک هم اوس له هغه خپله کاره د ګټې تمه لري چې مخکې بې خلکو ته همدغسې په کلي کې درس وایو د یو احساس له مخې. نو هغه هم کوشش وکړو چې بازار کې یو کورس جوړ کړي په رسمي نامه باندې او له هغو کیسو لږ راووتو. شاید ځینې نور علتونه هم ولري.
صدیق الله دقیق وایي د ژمي درې میاشتې ډېر وخت دی چې که زده کوونکي یې له درس څخه لرې تیر کړي، ممکن د تیر کال لوستي درسونه یې هم هېر شي. نوموړی په دې خاطر د معرف وزارت ته وړاندیز هم لري.
مثلا که چېرته یو داسې تشویقي پروګرام په دولتي کچه موجود وای چې ځینې د مومد کتابونه هغه د تعلیمي برخې په څنګ کې کتابونه وای او هغو ځینې ځانګړې نمرې درلودای، ځانګړی یو امتیاز یې درلودای د زده کوونکي په نمرو کې، د هغه په یو سکي ورته حسابېدای. هغه به دا ګټه کړې وه چې په څنګ کې د ښوونځي درسونو ته سره مرسته کولای، مثلا لکه د ماشوم ادبیاتو کتابونه یا نور کتابونه. دغسې یو د مواد توزیع کېدای چې د شاګرد له سوی سره سر خوړلای او ورسره موافق وای، هم به شاګرد ته ګټه درلوده، هم به هغه تشویقېدی، هم به دا و چې شاګرد به کچیرته نور منظم کورس بل څه نه وای، هغه به تعقیبول. په راتلونکي کال کې به د هغه مثلا کېدای سي موږ وای سي وینا بیخ کېده، د وینا مهارت بیخ کېده، یا به املا کېدله، یا به ځین نور معلومات پیدا کول، مثلا د ځینو شیانو تاریخي سیمو په اړه، یا بل څه یا بل څه.
نور افضل عابد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې له سوداګرو یې پیسې راټولې کړې او سږکال یې د خوست او پکتیا ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي. هغه وایي نور ځوانان هم کولای شي د دوی له تجربو په استفادې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي.
د دې کورسونو خواله همدا دی چې زیاتره داسې کورنۍ دي چې هغه دومره امکانات نه لري چې دوی خپل اولادونه ولیږي ښارونو ته هلته زده کړې وکړي. یاد کورسونه موږ د ملي تجارانو په مالي لګښت چې دوی موږ سره مرسته کړې ده په هغه باندې هم جوړ کړي، او دومره ډېر مصرف هم نه لري شوی. یعنی هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته، نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي. ځینې داسې بااحساسه استادان هم شته چې دوی په ډېر کم فیس سره حاضر دي چې زده کړې وکړي. اوس عملا موږ سره داسې استادان دي چې دوی بیخي داوطلب راغلي او مفت درس ورکوي په کورسونو کې. هر څوک کولای شي چې دا ډول کورسونه جوړ کړي، او د موږ د معرف یا د پوهنې له کاروان سره تر یو حده مرسته وکړي.
مولوی عماد الدین وایي دا چې وړیا ژمني کورسونه اوس ډېر نشته او پر ځای په ښارونو او بانډو کې جوړ شوي کورسونه فیس اخلي، دی د کورسونو له مالکانو غواړي چې له بېوزله زده کوونکو سره مرسته وکړي او د درس ویلو فرصت دې ورته برابر کړي. دی په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
د غربت چې څومره هغه دی هغه ډېر زیات دی. د غربت هغه چې وګورو اوس داسې کسان سره موږ سره شته دي چې راشي اول دنه پوښتنه کوي چې تاسو به څومره پیس اخلئ. نو موږ ورته وایي پیس خو زموږ دومره نه دی ورورخی، ته څومره هغه لرودی شي چې ته پیس ورکړې. ویله مولي صاحب پلار مې روزګار نه لري، یا کورنۍ د خوانه لږ غریب یمه، نو که تاسو موږ سره لږ رعایت وکړئ. نو بیا موږ ورته وایي څه پلار دي څه روزګار لوي دهقان دی. نو د هغې په اساس باندې موږ د زړه د درد نه بیا موږ ورته وایي چې خیر دی، کورس ته راځه، درس وایه، سبق په خپل وخت وایه، او خپل کور ته واپس ځه، خو بې ځایه ګشت و ګذر مه کوه. اغین ځان ساته نو ډیر خلق ته بیا موږ لله فی الله خپل خدمت شروع کړی دی، هغوی ته درسونه ورکړي دي، باقاعده بیا یتیم همدغه شان ته غریب دا پکې زموږ خپلو کورسونو کې مفت دي، هغوی سبقونه مفت وي، هغوی نه بیا موږ هغسې پیس نه اخلو. باید هر شخص دغه لکه دا یو صدقه جاری هم ده، خیر دی لکه هر کورس والا خپل هغه ګټه کوي، باید څه نا څه دی صدقه جاری هم وکړي، نو لږ څه نا څه رحم پکار دی، ځکه یو افغانستان غریب وطن دی او بل په دې غربت کې په مسلمانانو باندې لږ زورونه مرای شي د مالیاتو په لحاظ باندې، هلته بیا اکثر تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. نو په دغه وجه باندې چې څومره کورسونه والا رونه په دې کې کومک زیات کوي، نو همره به په مال او په اهل عیال کې برکت هم زیات دي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې د پخوا په څیر په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه نشته، د ژمنیو کورسونو جوړول د زده کوونکو لپاره څومره ګټور دي، او آیا د معارف وزارت بیا پلان لري چې دا ډول کورسونه راپیل کړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومي د معارف وزارت له ویاندې نوري نصحت سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصحت، په خوا وختونو کې جرمنی کورسونه وو په مکتبونو کې دولتي، یعنی په مجانی توګه، یعنی په مفت ډول متعلمینو ته درس ورکول کېده، او کورنۍ هم ډیر خوشاله وو دینه، او دا د ټولو په ګټه مو او یو آمادګیم و د متعلمینو لپاره. کله چې تاسو وایئ چې دا ولې د منځه لاړل؟
د کرزی صاحب په حکومت کې موږ ژمنی کورسونه درلودل، د دغه کورسونو هزینه یو شمېر محسسو تمویلول، او دا د افغانستان د ماشومانو لپاره یو مرسته و بله شکه. خو په اوسنۍ شرایط کې پوهنې وزارت دومره بودجه نه لري چې شمنه کورسونه هم تمویل کړي، موږ دغه امکانات، دغه بودجه، دغه فرصتونه په اوسنۍ شرایط کې نه لرو. خو هغه مسئولیت او مکلفیت چې موږ ته اساسي قانون او د پوهنې قانون ورکړی ده، د همدې مسئولیت د ترسره کولو لپاره موږ د تعلیمي کال په 9 میاشت کې موږ تعلیمي خدمات په رایگان توګه خپل ماشومانو لپاره د افغانستان ماشومانو لپاره ترسره کوو.
خو بعضی خلک بیا داسې وایي چې په ځینو منطقو کې دغه ژمني کورسونه شته او په ځینو منطقو کې نشته، نو هغه دا وایي چې دغه دورنګي ولی؟
نه، دا دورنګي نه ده. په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک، یو شمیر قومي متنفذین، یو شمیر سرمایه‌دار خلک موږ سره مرسته کوي او غواړي چې د افغانستان د ماشومانو لپاره یو څه خدمت وکړي. هغه موږ شرازي او غوښتنه کوي ترڅو چې موږ هغه سره همکاري وکړو، نو ځکه موږ هغه امکانات، هغه فرصتونه چې د موږ په لاس کې دي، د ژمنۍ کورسونو لپاره موږ دغه امکانات د افغانستان د ماشومانو لپاره موږ د هغه په خدمت کې کوو او ژمنۍ کورسونه تدبیر کوي، او یا هم په ځینې برخو کې یو شمیر مؤسسه دي چې د ژمنۍ کورسونو په تدبیر کې موږ سره مرسته کوي، ځکه چې د هغه د فعالیت ساحه په هغه ما په هغه ولایت یا په هغه سیمه کې ده، دا زموږ په لاس کې نه دي.
ډیری خلک بیا ډیر خوشاله وو چې دا ماشومان د مثلا د اله گشتینه من کېدل او ژمنۍ کورسونه تدلل. ستاسو په نظر دغه ژمنۍ کورسونه څومره موثره واقع کېدل؟
بلا شک چې دغه کورسونه خپل موثریت درلودل، ځکه چې یو زکاون کې پښبو کې زین ستونزې درلودل، دغه کورسونه هغه زکاون کې سره مرسته کول، او همدارنګه زین ساينسي مزامین مو چې په دې کورسونو کې تدریس کېدل، او زکاون کو ته دا فرصت او دا زمينه برابر شو چې هغه دغه مهارتونه د تعلیمي کال نمخ کې هم په دې پوشي او لاسره وري. خو دغه برنامه په سنه شرایط کې موږ نه لرو، او د خلکو څخه موږ یو غوښتنه لرو چې خلکو هم د خپل د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې یو څه سهم واخلي او پوهنې سره همکاري وکړي، او بالاخره د افغانستان د راتلونکي لپاره، د خپل د ماشومان د راتلونکي لپاره هغوی هم یو برخه واخلي او مرسته وکړي.
آینده کې د سیکوم د کار لاندې لري وزارت معرف چې آینده کې به دغه کورسونه د لاس لاندې لري وزارت معرف وکړي؟
که چیرې ځینې مؤسسې آماده شي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، نو دا یو ښه برنامه ده، یو ښه پروګرام ده، موږ به حتما ترسره کوو. که ځینې مؤسسې د ژمنۍ کورسونو تمویل مسؤلیت اخلي، نو موږ هم خوښ یو
او دا کورسونه به تدویر و دو مسو په همکاری خو د خپل بودجه لاره موش نشو کولی.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تان څنګه خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولری.
My bye.